سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې اته ماسکر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخري نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولو خوشي شوو کسانو شمیر 2300 تنه ده او په تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسان شمیر 202 تیاتر استیږي. هغه ویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او وطن ته ستانه شي. تخري وایي تیر پنجشنبه هم د سند ایالت له زندانونو 14 نور افغان بندیان خوشي او د چمن له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلې لري. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر دفتر نن په خپله ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت بېلابېل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون میاشتې 16 د کډوالو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې کډوالو هغو کسانو ته د درناوي جلبول دي چې په بېلابېلو عواملو له خپلو مندو کډو کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کاله د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 5 میلیونه او 2 لکو ته رسیږي او درې میلیونه او 3 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. د روسیې د جیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګنی پریګژون نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیې کې د رستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولی دي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایی ډګر کنټرول لرلی دی. هغه د رستوف ښار لیوی پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دی او هوایی ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ول خپل الوتنې کوي. په رستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګژون د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. تر دې مخکې روسیې پریګژون په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګژون یو ورځ مخکې ویلي وو چې د مسکو پر لور یې د عدالت د لاریون پورم په وسلوالو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګژون ویلي وو چې د روسیې پوځیانو په ګډون 25,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لرې کول دي. هغه د روسیې د یو پوځي سرخی الوتکې د نسکور ادعا هم کړې ده. بل خوا د روسیې یو امنیتي سرچینې رویټرز ژانس ویلي چې واګنر ګروپ د مسکو د جنوب په 1500 کیلومتره کې د ورنژو ښار تر ټولو پوځي تاسیساتو ولکه هم ټینګه کړې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کراري لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي سیال سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو وار بیا ناکراری زیات شوي دي. په لویدیځه غاړه کې د تېرې اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه پکې ښکېل وو په 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا سلوان له خپلې اسرائیلي سیالۍ زایچی هینک بیک سره د خبرو پر مهال د حماس لخوا د جون میاشتې د 16 د تروریستي حملې له کبله د اسرائیلو له خلکو سره خواخوږي وښوده. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار د ملکي فلسطینیانو په وړاندې د حملو په باب هم خپله اندېښنه وښوده. په لویدیځه غاړه کې له تېرې اونۍ لږ تر لږه 14 فلسطینیان او 4 اسرائیلیان وژل شوي دي.
خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل
د روسي اجیر دلی مشر پریشګون د روسي پیو خار باندې حمله کړې ده او هلته هوایي ډګر تر څنګ ځینې پوځي مرکزونه هم نیولې دي. اشولې دغه ډول حمله ترسره شوې ده او همدارنګه چې پایله به د روسیې لپاره څه وي په دې اړه به لاندې درته خبرونه کې راپور ولرو. د بهام اوري چې د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې د روانې جون میاشتې له شپږویشتم یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. هغه افغانان چې په درېیم هېواد کې په تمه دي آیر بي پکې شامل دي او کومه د محمد سفر په اړه راپور ولرو. او د طالبانو حکومت په کندهار کې د کډوالو د چارو په ماسه کې خزینه کارکوونکو ته امر کړی دی چې نور د کارونو ته نه ورځي. دا په دې ولایت کې په دې وروستیو کې وروستی امر دی چې د طالبانو لخوا ښځو ته کېږي. نو وطن هم درته لرو متیا لپاره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د جرمني حکومت اعلان کړی چې د روانې جون میاشتې له شپږویشتمې یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته بیا په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له خطر سره مخامخ دی د ویزې د ورکو لړۍ بیرته پیل کړه. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله شپې سبا کوي وایي له څو میاشتنۍ سخت انتظار وروسته ورته د خوخي خبر دی. تفصيل د اکرام الله اکرام نور.
د جرمني د بهرنی او چارو وزارت وی دراتلونکو ونی د دوشنبه لورځ دغه هیواد ته د خپل محلي کارکونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی او یو ور بیا پیلوي. د دې وزارت یو ویان 13 ورځ جرمني خبری ایجنسی ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول پر راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه وایاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې لاغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتي او وروسته به دغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تک په تمشپې سبا کوي. د جرمني د اعلان خای افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسي چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشو افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډیر سخت او حق او حالات هم تیر کړم. تقریبا روژه او کوچ نه اخترم مسافرې کې تیر کو دغه لوی اخترم را روان دی. او خوشبختانه 13 ورځ د المان دولت رسمن د بوروسیې د بیرته شروع اعلان وکړو. نو موږ تقدیروو خو رسمن موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ سره رسمن کوم خبر نه دی راکړل شوی. خو موږ هم د رسنیو له طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شو وایي هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامدار کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دی ویل شوي خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحلې ته رسیدلي یو او دلاره چې موږ هر څه څومره لر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو او پاکستان کې هم سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو. ګیرګرفت د افغانانو ډېر وو نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکاری لامل د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10,000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بیلابیلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي او په کار ده چې جرمنی حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
آزادي رادیو د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به ورشو روسیې ته. روس له هغه چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې د ځینو پوځي ساحو د نیولو ادعا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکن هڅه وکړي. هغه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې په جنوب کې د پوځي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. د دې شرکت مشر وایي بیا هم پر خپله پخوانۍ غوښتنه ولاړ دی او هغه د روسیې د پوځي مشرتابه لری کول دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه وینا کې چې نن شنبه په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خبرېده، د واګنر شرکت وروستي اقدامات له وسلول بغاوت سره تشبیه کړل او ویل چې د وضعیت د ثبات لپاره به مشخص اقدامات وسی. ولسمشر پوتین وویل د واګنر شرکت مشر یوګنی پریګوژین چې مخکې د روسیې د پوځي مشرتابه د لری کولو لپاره د سوله ایز لاریون اعلان کړی وو، د شخصي ځانغوښتنې له مخې له روسیې سره خیانت کړی دی. د هغه پوینا د واګنر شرکت اجیرانو په روستوف اون دون شار کې د ملکی او پوځي ادارو مخه نیولې ده. د روسیې ولسمشر ژمنه وکړه ټول هغه کسان به مجازات سي چې د واګنر شرکت په وروستیو اقداماتو کې دخیل دي. تر دې مخکې نن سهار د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګنی پریګوژین ویلي و چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اون دون شار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف شار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په ولکه کې دی. د هغه پوینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اوندون شار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګوژین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. پریګوژین د ولسمشر پوتین تر دغه څرګندونو وروسته په ټلګرام کې وویل د روسیې ولسمشر ډیر خطا وتلی او د واګنر شرکت ځواکونه دغه راز دی به خپل هیواد ته وفادار پاتې وي. په مسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوفګینی پریګوژین په وسلوال بغاوت تورن کړی وو. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګوژین یو ورځ مخکې ویلي و چې د مسکو پر لور یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګوژین ویلي چې د روسي پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګیراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسیې د یو پوځي سرخیل وته کې د نسکورولو ادعا هم کړې ده. بلخوا د روسیې یوې امنیتي سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د مسکو د جنوب په 1500 کیلومتری کې د ورونیژ شار پر ټولو پوځي تاسیساتو ولکا ټینګه کړې ده، خو دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په همدې حال کې جرمني ویلي چې په روسیه کې روان تحولات له نږدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې د واګنر شرکت نور قطعات هم د ورونیژ شار له طریقه د شمال پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي او یقینا یې هدف ځان مسکو ته رسول دي.
راپور کې مو واوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. ولسمشر پوتین ویل دا د واګنر شرکت مشر پریګوژین چې مخکې د روسیې د پوځي مشرتابه د لری کولو لپاره د سولیز لاریون اعلان کړی و د شخصي ځانغوښتنې له مخې له هغه سره خیانت کول دي. په دې مرکه کې به دا واوري چې دغه څرګندونه په دې مرکه کې موګه د سیاسي چارو شنونکي چې پوخه په روسیه کې د افغانستان ډیپلوماټ وو ونمو دا پوښتلی دي چې دغه غوښتنې څومره جدي دي.
زما په نظر د ښاغلي پوتین څرګندونې خورا جدي دي. لږ تر لږه ما پخوا ورته څرګندونې نه وې لیدلې او نه وې اورېدلې او زه د ډېرې مودې راپه دې خوا د روسیې حالات څیړم. زه فکر کوم چې ښاغلی پوتین واقعا ډیر جدي دی او ډیر قاطع عمل به وکړي او هغه کسان چې دی ورته اختشاشون یا آشوبګران وایي هغوی به سرکوبوي. په څنګ کې ښاغلی پوتین دا هم ور زیاته کړی چې هغه چا چې په خپلو همسنګرانو توپک راپورته کړی دی، اسلحه یې راجګه کړه، هغوی وطن سره خیانت کړی، د روسي خلکو سره خیانت کړی او غوښتل یې چې د روسانو په منځ کې داخلي جنگ رامنځته کړي. نو ځکه خو به هغوی په ټول شدت د قانون او یو بل شی هم اضافه کړی چې د خلکو محاکمې ته به هم سپارل کی، یعنی هم به قانون مجازات وی او هم به خلق مجازات وی. دا ماته یو نوې حالت ده، نوې پدیده ده چې خلق دا کسان څرګند ته محاکمه کوي. په هر حال د ښاغلي پوتین خبرې او څرګندونې ډېرې جدي دي او اقدامات به هم ډېر جدي وسي.
د واګنر شرکت مشر له زیات مودې راهیسې د روسیې د پوځي مشرتابه د لرې کېدو غوښتنه لري. دغه کړکیچ به چې اوس راغلی په اوکراین کې د روسیې پر جګړه څه اغیز وکړي؟
هو، د یفګینی پریګوژن چې د یو خصوصي نظامی کمپنی مشر دی او د روسیې د دفاع وزارت د مشرتابه ترمنځ، مخصوصا د دفاع وزیر او د لودرستیز ترمنځ اختلاف او تضاد د ډېرې مودې راپدې خوا دی. البته د دوی اختلافات تر ډېره بریده تکتیکي ماهیت لري. پریګوژن تر ډېره بریده یو ډېر خودخواه او جاه‌طلبه انسان دی، په ځان مین دی. معرکه کې د جنگ او جګړې په میدان کې ځان بریالی ګڼي، مبتکر ګڼي، زیاتې اسلحې غواړي، زیاته ساحه د عمل غواړي. نو په دې ترتیب هغه په یو نوه تنبلي او بې کفایتي لو درستیز او وزیر دفاع تورنوي. په دې ترتیب دغه رقابت د دوی ډېر لرې لاړ او نن موږ ګورو چې څه وضعیت یې ځانته ونیوه، چې هغه ډېر خطرناک دی. همغسې چې د روسیې د خلکو په مقابل کې همغسې د روسیې د دولت ته هم یو ډېر لوی تهدید کېدای شي چې اوسېږي. دا چې رامنځته شوی کوم ناورین به په هغه نظامی عملیاتو کې چې په اوکراین کې روسیه مخته وړي څه اغیز وکړي، بېله شکه چې اغیز به منفي اوسېږي، ځکه چې د روسیې مصالح قواوې دې ته اړ کېږي چې یو غوښنه برخه د خپلو مصالحو قواوو د پریګوژن د خصوصي نظامی کمپنۍ د افرادو په مهار کولو باندې بوخت کړي.
بله مسله دا ده چې اوس به څه پیښیږي؟ آیا روسیه کولی سي چې روان کړکیچ پای ته ورسوي؟
د روسیې په مرکزی حکومت کې دغه طاقت او ظرفیت شته چې وضعیت مهار کړي. د روسیې په تاریخ کې ورته حالات راغلي دي. په 1991 کال کې هم ورته یو وضعیت و چې کوشش وشو چې په روسیه کې یو کودتا وشي، هغه هم مهار شوه. دا تفاوت وجود لري چې کودتاوو کې په روسیه کې کېږي، خو هغه معمولا ناکامیږي. فکر کوم چې د څو ورځو په ترڅ کې دغه وضعیت مهار کېږي.
صالح محمد صالح و چې د سیاسي چارو شننکه او په مسکو کې د افغان ډیپلوماټ جنباس غو سره نن د روسیې په خارونو د واچیر د اجیرو د لو واګنر په نوم باندې د زینو پوزي مرکزونو پر کنټرول خبرې کوله.
ازادي رادیو اتلیرویش ساته لتا سو سره ده.
دا سمندر پتل کې په یوې صحتي اوبتل کې له ژغورون کې له وژون کې پیخي ورسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنی په زیاتېدو دي. خو د توریزم د صنعت اڅارون کې وایي چې په دې برخه کې نوي تدابیر ښایي ناممکن وي. تفصیل په دې راپور کې
د واشنگتن د اوشن ګیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوبتل ټولې 15 تنه سپرلۍ چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو، تیرونه په یو پیخه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل د فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دای په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوی دی چې باید اوبتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوبتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوبتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وایي اوبتلونه که سپرلۍ لیږدوي، که علمي څیړونکي یا هم سیلانیان باید جواز ولري. د دې اوبتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د موندلو په عملیاتو کې بېلابېلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور دا په تیرو څه باندې 6 کلونو کې د دې صنعت لومړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کشتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې لپامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سیلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کشتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیره اونۍ د اوبو تل ته لږ کته کېدو وروسته ترای تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 واړه سپرلۍ مړه شوي دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجلټ د دې اوپتل سپرلۍ وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. کډوال بیرته خپل سیمه ته ستنېږي خو کورونه یې ړنګ دي. د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیا وینه لري. دا چې دوی په کوم سیمه کې کډوال شوي تفصیل به درته ورکړي.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکو لنیز دي 2.5 لسیزو کډوالۍ ورسته خپل ورانو مینو ویجاړو شو سرکونو جماعتونو ویالو او شاروزمکو ته ستنېږي او غواړي په خپل سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کوشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2.5 کال وړاندې دښمنی پیل شوې وه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او له امله یې کوشتوزیان له خپلو کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغ جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کوشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودې توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمیر څاروي وژل شوي دي. د کوشتوز 2 تنه اوسیدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپلو اصلي مینو ته راغلي وو. مونږ د ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. دا غو ستونزو څخه تر ټولو مهمه ستونزه مونږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا لوالې پاکو او نورې دی خوا خپل چاپیریال کې چې ګرځو د ماینونو سره مخ کیږو.
پکې ښکاره جګړې وروسته خپل سیمې ته راغلی وو. دلته ګڼ شمېر مصیبتونو او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې مونږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړولو لپاره مونږ مرن اقدام کوو، تجاري مواد هلته انفجار کوي، ګنشمیر حیوانات او انسانانو په دغه د تلخیدو سبب ګرځي. دلته راتلو سره تقریبا د 10 نه 12 نه زیات شدید زخمیان موږ دلته لرو.
د کوشتوز قومي مشران وای د ماینونو وستلو او له نورو چاودیدونکو توکو څخه د سیمې پاکول لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه غنی غوښتنی کړي. ژمنې ورسره شوي خو عملی شوي نه دي او لامل ځانی او مالی زیانونه ګالي. مولوی نعت الرحمن رحمانی
مختلفو ادارات ته خاصه د نمائن پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو. محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورید باندې غوښتنه تر سره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحه ته باید د نمائن پاکي ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادی د دې سازیدلو ځمینه ته د داغي آبادی په حق لدی اقدامات وکړي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای چارواکو د مین پاکي مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړي چې کوشتوز ته خپل ډلې ولېږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعات امیر فضل خالق خالقیار ازادي رادیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپل مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې په خوانه خښ شوي مینونه په خلکو باندې اولوتي دي چې هغې له جملې 12 خونڅه شوي دي او کوم چې اولوتي په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګې هم پکې وتلې. ولایتي ادارې والي صاحب مین پاکي مؤسسې له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د مین پاکي مسؤلین هلته عملاً کار نه شروع کړی. صرف د سروې لپاره ټیم تللی نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم ولزیز نو ملتبه ډیر تلپات رامنځته سي.
له شپږشتو کالو جلا وطنی وروسته کوشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرنی ټاټوبې ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سړکونه نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودې توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په سعودي عربستان کې یو شمېر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د دوی ډوډۍ، د حج مناسکو، د لارښود او دغه شان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې وی ونې پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسم متورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجی چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، دعا کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوون کې چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای.
سمه ډوډۍ نه ده، ډېره صحیح ډوډۍ نه ده. یوه مسله زموږ مشکلات نور هم ډېر دي. دا کوم معلومات چې مختصر رالیږلي دي، دا ټول پوسټو راغلي دي، ورور پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سر نه کوي. حتی داسې اجسیا باندې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي، قرار یې په تاخیر کې پراته دي. نه ورور احرام پېژني، که احرام پېژني نه ورور عمره پېژني. په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا ښودلی دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ورباندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروبار یې، حتی سپینګیر ډېر پازه وي، ښځې ډېرې پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجیزی اتوی د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیری او سپینسری خزې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیان ازادي راډیو ته ل خپل ډوډۍ اخیستل شو یو څونه هم را لګلی دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي شي دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخت منظم ډوډۍ ویشي. نو موړی وی حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو دخوا او د موږ د مسؤلین دخوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگانه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د جون میاشتې په 20 په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال افغانستان نه دیر لزره 1502 کسان د فرضی حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللی وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلی سکهال به په هر تن د حج د ادا کولو لدرکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4013 ډالر وو.
دوی مې نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو یو یادونه کوم چې د ازادي راډیو د تال او ټال پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې په واتساپ کې ورته پیغامونه پریږدي او هر سندره چې غواړئ هغه وغواړئ. د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې درته خبري مجله د راډیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه لرو. اوس هم لنډ خبرونه. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخري نن شنبه ازادي راډیو سره خبرې کول چې له هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغه وویل چې تېره پنجشنبه هم د سندي حالت له زندانونو 13 نور افغان بندیان خوشي شي او د چمن لپاره له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځای شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلي ولري. په افغانستان کې د UNHCR دفتر نن پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت بېلابېل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روسیې د جیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګژون نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیې کې د روستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول پیدا کړی دی. هغه د روستوف ښار له پوځي ساحې په ټلګرام ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکه چې په اوکراین کې د روسیې جګړې جګړه پر مخ بیا په عادي ډول الوتنې کوي په روستوف اوندون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. او سپینې ماڼۍ یو چارواکی د اسرائیل او فلسطینو ترمنځ د کرارۍ لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالوان د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي سیال سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې ور بیا ناکرارۍ زیاتې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د پوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
لا ترهګری او نشه یي مواد سره د مبارزې دعوی متضاد او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه سخت کار له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې متعدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیل انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د متعد په تیر بیا خزینه متعد موجودیت نه مني.
د چ په افغان ټولنه کې خلک متعد ته په کوم سترګو ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
فعلاً ښځه ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسي اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسي غېږه ورکې، مجلس دی، قصه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خان څه درته ووایه؟ زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یوه حده بریالي شوي، خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم شوی دی. روزا اوتنبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پرېکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برتانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړي او ادعا یې کړې چې تیر کال په هلمند ولایت کې تر 3000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل شوي وه، اما په روان کال کې دا کښت 3000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې دعوې متضادې او له حقیقت سره اړخنه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تاریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یوه برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشه یي موادو کاروبار دوام لري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې شوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا کمه مونږ تاسو منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګری ملتونه سخ کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده، اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
پاغه مجلس کې پزما کنه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې مواد موتات دی د پخا په ایران کې ټوکران خرڅول. کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشې مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپل وې شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د پوړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومون او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشې سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 منټه له نشې موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشې موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بد نمونه سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپل خوخه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک وس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګو ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنند.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بي، چې دا کار په خپل سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موکو غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
په راپور کې مو اوریدل ملګری ملتونه سخت کال نشې موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 منځنۍ سپو باندې واوري. د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشې موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچه کمه ده او بې سوادي ډیره ده، نو په دې وجه باندې معتادین په افغانستان کې د ډیر استګما سره مخامخ دي او د رنگا رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي. هاو د بلی طرفه د معتدینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنی تقریبا شل پنځه ویش کال کېږي چې معتدین په افغانستان کې ډیر شوی. هغه هم د نو په دې خاطر باندې معتدین د استګما سره مخامخ دي او د رنگا رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکار او نشه یي او داسې یو کس چې د جامې د اوبو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغه تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې او فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی. تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان، د یو نشه یي انسان، د یو اوګو بار انسان په شکل باندې دوی ته قتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپل معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغه ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کاس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شي نشي کولای. دوی د جامع د اوګو بار دي، دوی د کورنۍ د اوګو بار دي او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې او چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي، دې په وجه باندې دوی د رنگا رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي. او د یو چا زوی مثلا معتاد وي او د پلار نه پوښتنه وشي چې دا څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدې شي پلار منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره، څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته، دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي. خو بیا هم څه ناڅه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامع د کورنۍ د اوګو بار او په بل باندې تکیکونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېره توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنگارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویا او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي. او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه ښه کوي او داسې بستر ته هم ځان نه ښه کوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وي نه وړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وي نه وړل شي. اکثره بیا دوی دې ته زړه نه ښه کوي چې ځان بستر کې، ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کوي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي.
په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دوکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوۍ شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمدشاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ښه ژوند درلود، ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودلې میاشتې، نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګر کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول او ورونه یې شخصي مقصدونه ویلې. نیمیاستې تقریبا چې کمې راوړل ډېر زره پنځه ویشت زره نه خو همداسې ډېر راوړل میاشت په میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري وویل چې معتاد عمل یې کوم په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړو. مې وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ په سقوط راغوس بیا مونږ پوه شو چې دا معتاد صاحب تریاکې ول ویل تریاک پوډر ته اوښتی و چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېرې الظالم ورسره وکړلې. پلار ورته نصیحت وکړه، خپلو خپلوانو ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه هېڅ د چا نه منله چې چې زړه غوښتله ما څه کول. ما ول پیسې ول خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې. مخکې چې معتاد وو چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چین تیارول چې دیوان دې راغی یو ښه توشکه ما هغه به ټوله کړه چې دا په دې کې نه نیسي، خراب یې نه کړي، وی نه سوځوي. جالبه قصه دا وه چې زمی وو مرکونه ضیب شوي وو، سولر پلان په قار شو، تا تیزاب د بترې نه دي تبدیله کړې چې پرې کار نه کړي. هغه ما له نه بس بل ورور مې راغی به پاس جې سولر شته که نه، چې موږ ته سولر نه وو. ته مې ویلې چې دا سولر تا وړی ده سبا راغی کور ته، ما ویلې نه ما نه ده وړی، زما یو ملګري وړی ده. تاسې ما ته دوه زره روپۍ راکړې، زه تاسو سولر راوړم. هزار روپۍ ورکړلې، هزار روپۍ مې وړې سولر مې وو، تقریبا یو پنځه شپاړس لکه روپۍ د دوکانو سرمایه د نجاري ول. نور چې سامان شو هغه یې خرڅ کړ، یو مځکه وه هغه یې خرڅ کړې، یو پیسې دې سره مې هغه یې ټولې ووهلې. چې کله د همه دوکانونه شروع کړه، زموږ تره زمان هم دوکانونه نجاري شروع کړه. د هغوی اقتصاد ور ډېر ښه ده، دوکانونه لري، لیونه دوه دوکانه سل، دوه نه درې څلور پنځه دوکانه اوس لدې مه خوست کې فعلاً صحتمند ده. غندې له صفره شروع کړه، کوم دوکان چې مونږ ور په غاړه کړی ده، د لږ څومره سرمایه چې دومره سرمایه په دې کې بنده ده، ګټه به دي تاسو د خپل پامیر جوړ کړئ. فعلاً ښه ده، ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسې اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسې غېږه ورکړي، مجلس دی، اقتصاد ده، دوستان راځي، ډېر خوشحاله یو، ورته خوان دي، سبق سوی ده هغه او مسؤلیت ور له غاړې سوی، ټول فامیل ترې نه خوشحاله ده، حتی داسې خوشحاله دي چې اوس سره مجلس کوي، کینوي په زور ځانو سره کینوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټه کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټه ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلس زره افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویده شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویده شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تا ته چا وویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که زما منې، دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کا. کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوبی وی چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خانه، څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
مشکل
دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوګونه دې کړنه وي. زموږ منطقه خو شکر دې معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور
کې اخته نشو. که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خلیږي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې ته
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
الله متا سی ورته وګورې سی ملکی یاری نه کوي
جنکی ٹولی دی ٹگالے والا ولکی سودمن بنشی کور تا ٹول مردانی وکی بنائے دے دے اکلا گلا دی دیا بابو جان لا دے کمائے دے دے اکلا وے گلا دی دیا بابو جان لا دے کمائے ہم جوں زمانہ سیر دوالی و سالوان دے مرے دبی وفا جنکو مکہ ویارینو داقان یو مکی دنا خانداد دا ارسلی سرلری داقان یو مکی دنا خانداد دا ارسلی سرلری ویم ستی اکڑا ما چی بی گنا خانداد گوی ما چی سیزی نایی